دا مشال اړوي دا د مهال په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولسمه بجی دي. دا مشال اړوي په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاس او ملیح میرزاده هرکلی کاو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا اخه پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری او ونې خبرونه جمهوریت هم د خبرو اول خبرونه له ملیح میرزاده و.
السلام علیکم ته ټول اول په مخکړه د خبرونو سټکو ته په پیښور کې د ډیپټی کمشنر دفتر په حکم په خار کې د جماعت داوا ډلې مرکزی دفتر تړل شوی. چارواکي وای د بلوچستان په کلاسې فولا کې په کور کې د نننا 14 الکبل دوه کسان وژل شوی دي او د امریکا د دفاع وزیر په ایران تور لګولې چې د عراق په پارلماني ټول ټاکنو کې د لاس وهنې ناکام کوشش کوي. تفصیل د پیښور د ډیپټی کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو تر بندې اسلانډي ډلې د جماعت داوا د پیښور مرکزی دفتر تړل شوی دی. مشال ریډیو ته پرون رسیدلی یو سند کې دا خبره څرګند شوې ده. د دې سربیره د دې ډلې د دریو مدرسو او دوه جماعتونو انتظام د پیښور اوقافو محکمې ته حواله شوی دی. د دفتر په نوټیفیکیشن کې راغلي چې دا ګامونه د مارچ په 9 پورته شوی دي او د جماعت داوا سره تړلې ډلې فلاحي انسانیت فاونډیشن دفتر هم بند کړل شوی دی. پولیس چارواکي وایي د بلوچستان په کلا سیف الله کې په یو کور کې دننه په 14 کې په مبینه توګه له طالبانو سره اړه لرونکي د یو مذهبي عالم په ګډون د هغه د کور یو بل غړی وژل شوی دی. د ډیپټی کمشنر شفقت شاولی په خبره بیګا په دغه 14 کې تر لسو زیات کسان زخمی شوي هم دي چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي. د کلا سیف الله د پولیسو مشر محمد یوسف ویل چې 14 په موټر کې د ځای پر ځای شو بارودو لامل مخې ته راغلي. یوسف ویل چې ژوبل کسان هسپتال ته رسول شوي دي. ډیپټی کمشنر شفقت ویل چې د وژل شوي نوم تن حبیب الله خان وو او په ولسی کچه د افغان طالبانو د ملاتړ څرګندولو لپاره پیژندل کېدو. شاولی خبریالانو ته ویل چې د وژل شوي ملا خپلوانو انتظامی چارواکو ته ویلي چې 15 هغه کسان چې د 14 په وخت په دغه کور کې موجود وو اوس هم لا درک دي. هغه ویل د بدن د اعضا برخې چې دوی موندلې دي ښایي هم د دغو روغو کسانو وي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وای په هند کې خپل سفیر تر هغه رپورټونو پسې د سلام مشورې لپاره راغوخته چې ګواکې په نوې دلی کې پاکستاني سفارتي عمله او کورنۍ زورول شوې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل دا خبره پرون په اسلام آباد کې ونیزه خبري هونډې ته وکړه. هند دغه تورونو په اړه لاسنې دی ویلي خو د هند بارنو چارو وزارت ځینو ناڅرګندو چارواکو هندي رسنو ته ویلي چې په اسلام آباد کې هم د هندي او سفارتکارانو زورونه زیاته شوې ده. خبرونه له مشال ریډیو ناوړه. نیټو پر طالبانو غږ کړی دی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. د نیټو مشر یانس ټولټنبرګ تیر مازیګر په برسلس کې خبري هونډې ته ویل د کابل لخوا طالبانو ته د سولې ډیر واضح وړاندې شوی نه هغه یې باید اومني.
We welcome that President Ghani
د ولسمشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې بیل کوم قید او شرط خبرو تر بللې دي هر کلی کوو. دا تر دې د مد سولې لپاره تر ټولو پیوړی غاغو. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لار ومني.
ستولتنبرګ ویل کټول طالبان نوې نو دغوی ځینې کسان خو به ضرور د سولې خبرو ته تیار وي نو دا باید وکړي. تر دې مخکې د نهې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس افغانستان ته د سفر په وخت خبریالانو ته ویلي چې ځینې طالبانو د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. افغان چارواکو د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې په ډرون برید کې د داعش یو مشکوک وسلوال د وژل کېدو دعوه کړې. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم نن مشال ریډیو ته ویل چې تیره ورځ د نړیوالو ځواکونو بې پایلټ الوتکې د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د ریچلام سیمه کې برید کړې چې پکې درې ماشومان هم وژل شوي دي. نوموړي وویل دا نه د معلومه چې ماشومان د روزنې لپاره له دغه وسلوال سره ول او که خپلوان یو. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس په ایران تور لګولې چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې ناکامې هڅې کوي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی غواړي په مې میاشت کې کېدونکو انتخاباتو کې د بل ځل لپاره واک ترلاسه کړي. ماتس د مارچ په 15 د منځني ختیځ او افغانستان تر دورې پس واشنگتن ته د واپسۍ په وخت خبریالانو ته ویل چې ایران د عراق په ټاکنو کې د لاسوهنې کوشش کولو سره د روس په لاره روان دی. د ماتس دغه خبره هغو تورونو ته په اشاره وه چې ګواکې وروسته امریکا، فرانس، مکسیکو او نورو هیوادونو په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. ایران تر اوسه د دغو تورونو په جواب کې څه نه دي ویلي خو پخوا یې په عراق کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. د سعودي عرب ولی عہد د مارچ په 15مه په دې خبره ټینګار وکړ چې که ایران اټمی وسله جوړوي نو دوی به هم جوړ کړي. دا خبره ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان سی بی ایس ٹی وی سره په مرکه کې وکړه چې پرونی یو برخه خبره شوه. تهران په سلاغي سمدستي د نوموړي سرګندونې غندلې دي. ولی عہد محمد بن سلمان په مرکه کې وویل چې سعودي عرب اټمی بم جوړول نه غواړي، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې که ایران اټمی بم جوړ کړي نو دوی به هم زر تر زره جوړ کړي. دغه ټوله مرکه به د مارچ په 13مه خبره شي. د ایران ایرانی ٹی وی تر مخه د هوا د بارنو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویل چې ولی عہد یو ناپوه کس دی چې یوازې دروغ وایي، ترخی خبرې کوي او په سیاست نه پوهیږي. د امریکا د خزانه وزارت پر 19 روسي وګړو 15 روسي کمپنو نوي بندیزونه اعلان کړي دي. چارواکي وایي دا بندیزونه د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې او په امریکا د انټرنیټي بریدونو په سر لګول شوي دي. پرون د اعلان شو بندیزونو لمخې هغه د 10 کسان په نخښه شوي دي چې 13 میاشت د امریکا ځانګړي پلاتون کې رابرټ میولر محکوم کړي ول. په دې کې د روس سولس مشر دفتر سره نږدې اړه لرونکي تاجر یوګینی پریکوژین او هغه کمپنی شامل دي چې د ورته په مبینه توګه پیسې ورکوي. د امریکا په نوو بندیزونو کې د روس استخباراتي اداره هم پنه شوه. د امریکا د خزانه سیکرټري په بیان کې ویل چې دا بندیزونه د هغه حسوی برخه ده چې د روس لخوا د بریدونو مخنیوي وکړل شي. د مارچ په 15مه د ملګرو ملتونو په یو رپورت کې ویل شوی چې د شام حکومتي ځواکونو او ائتلافي ملیشو د حکومت مخالفینو ته د سزا ورکولو لپاره د یو کمپین په ترڅ کې په ښځو جینکو سړو جنسي تیری کړی دی. ملګري ملتونه وایي دا کړنې د جنګي او انسانیت خلاف جرمونه دي. د ملګرو ملتونو پلټونکو په یو رپورت کې ویل دوی ته معلومه شوه چې د شام په کورنۍ جګړه کې د یاغیانو ډلو هم د جنسي ځورونې جرمونه کړي دي، خو دا غي شمېر دومره زیات نه دی. په رپورت کې ویل شوی چې د اسلامي دولت وسلوالو ښځې او جینکې د زنا په تور هم سنگسار کړي، جبران یې واده کړي او هم جنس پرست نارینه هم زورولي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د مشال ریډیو نو اوریدل چې مریه امیرزاده وړاندې کول. درنو اوریدونکو، کچرا صد روانه غړي تر پای پاتې شي نو د نورو پټونو ته څنګه د دې رپورټونو او د اونیز خبرونې تفصیل به واوري. دا خبر پخنخوا حکومت د جماعت دعوا ډلې پر ضد اقدامات کړي. یو شنن کې دا ګام ناکافي بولي.
پاکستان غټ ګامونه نه دی پورته
کړی. پاکستان د مشورو لپاره له هند خپل سفیر هیواد ته وربللې. د پیښور چارواکي وایي یو سلور سلویخت دفعه د پښتون ژغورن غورزنګ د جلسې د مخنیوي لپاره نه لګولې. د ناتو مشر پر طالبانو غږ کړی چې د سولې خبرو ته حاضر شي.
طالبان شاید ته سټ ډاون اند وی کال اون دم ټو ډو سو.
سکل په پاکستان کې د سنټ انتخابات وشول او د قومي اسمبلی انتخابات هم کیږي. په جمهوریت خبرونه کې مو د هغه هیواد پارلماني نظام څېړلې.
پارلمان کې چې اجازه یې تراشي انتخاباتو کې نو هغه کولی شي خپل ځان ته وزیر اعظم منتخب کړي.
شننه او تبصرې هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل، د خیبر پختونخوا حکومت د جماعت دعوه ډلې یو شمیر دفترونه او ورسره تړلې ځینې مدرسې تړلې دي. پرون مشال رادیو ته رسیدلی یو حکومتي فرمان ښایي چې دا اقدام روانه میاشت شوی دی، خو چارواکي د دې فرمان په اړه له سویلو ډډه کوي. دا ګام پر پاکستان د نړیوال تر فشارونو زیاتېدو وروسته شوی. په فروری کې د ناقانونه پیسو د کنټرول او د سار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه وکړه چې پاکستان به د جون په میاشت کې د ترهګرو د تدمین کوونکو هیوادونو په خړ لیست کې واچوي. نور تفصیل د بشیر غواخ په رپورټ کې اورو.
مشال ریډیو ته د مارچ په 15مه رسیدلی یو سند ښیي چې د خیبر پختونخوا سر ښار پېښور د ډیپټي کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې جماعت الدعوه ډلې پېښور مرکزي دفتر تړل شوی دی. همداراز د دې ډلې د درې مدرسو او دوه جماعتونو انتظام د پېښور اوقاف محکمې ته حواله شوی دی. د یاد دفتر په نوټیفیکیشن کې راغلی چې دا ګامونه د مارچ په 9مه پورته شوی دي او د جماعت الدعوه سره تړلې ډلې فلاح انسانیت دفتر هم بند کړل شوی دی. په سند کې ښکاري چې دا د پېښور ډیپټي کمشنر شاهد علي له دفتره د مارچ په 12مه د کمشنر دفتر ته د معلوماتو لپاره لیږل شوی دی، خو هغه پرون مشال رډیو ته وویل چې دوی نه غواړي په دې اړه وغږیږي ځکه چې په وینا یې د راز معلومات دي. خو مشال ریډیو ته رسیدلی د دې نوټیفیکیشن کاپی څرګندوي چې په څمکنو کې مدرسة الاسریه انقلاب، مدرسة اسمالیه بدای او په میرا کچوري کې مدرسة تحفظ القرآن واک له جماعت الدعوه ډلې اخیستل شوی دی. په امریکا کې د ولسن سنټر تحقیقاتي مرکز سیړونکو مایکل کوګلمن وایي نړیوالو فشارونو پاکستان مجبور کړی چې په نړیواله کچه ترهګرۍ اعلان شو وړلو خلاف لاس په کار شي. داغه په خبره اسلام آباد باید دا چاره په روانه وساتي.
پاکستان چې اوس مهال څه کوي دا باید وستایل شي. د ترهګرو ډلو سره تړلو مدرسو خلاف ځینې د پام وړ ګامونه اخیستي دي، خو زه ویره لرم چې کله نړیوال فشار کم شي نو نوې خیریه ادارې به په نویو نومونو او نوې بڼه راښکاره شي. فکر نه کوم چې پاکستان به حتماً د هغو نوو ډلو خلاف هم ګامونه واخلي.
د جماعت الدعوه ډلې بنسټګر حفیظ سعید دی چې په هند کې د حملو په پلانولو تورن او امریکي لخوا ترهګر اعلان شوی. لس میلیونه ډالر انعام یې هم پی ایښی دی. خو ناکټه اداره چې په پاکستان کې د کلدم تنظیمونو لیست او د هغوی پر فعالیتونو نظر ساتي، لا هم حفیظ سعید او یا هم جماعت الدعوه ډله په دې لړ کې نه دي شامل کړي. د افغانستان او پاکستان په اړه د یو څېړنیز کتاب From Cold War to Gold War لیکوال عاصم یوسفزی وای پاکستان زکات د جماعت الدعوه خلاف لوی ګامونه ناخلی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره خېدو اندېښنه لري.
پاکستان تر اوسه پورې د څو دهشتګردو خلاف پاکستان ډېر ښه کاروایی کړی دی، په دې کې څه شک نشته. خو څو پورې چې دا کم دهشتګردي چې کم ته ګډ او بیډ طالبان او ګډ او بیډ دهشتګرد چې کم یو تفریق دی چې پاکستان کې کیږي، نو د هغې په سلسله کې مونږ دا کتلی دي چې پاکستان د هغوی خلاف سداسې غټ ګامونه نه دي پورته کړي. دې وخت کې خو دا وینا لږه مشکله ده په دې وخت کې چې آیا د دې اقداماتو به سر داسې غټه نتیجه روزي او کرو به نه دي.
پاکستان په پنجاب صوبه کې هم د جماعت الدعوه ډلې ځینې اړوند ادارې او مدرسې بندې کړې وې. دا ګامونه تر هغې وروسته واخیستل شول چې په فروری میاشت کې پاکستانی چارواکو ومنله چې که په خپله خاوره یې د وسلوالو ډلو د پیسو راجمع کولو مخه ونهنیوله، نو د جون په میاشت کې په هغه لیست کې د شاملېدو سره مخ کېدای شي چې د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیواله اداره به یې جوړوي.
بشیر غواخو چې تاسو رپورت وړاندې کولو. درنو اردوونکو، پاکستان له هند څخه خپل سفیر د مشورو لپاره هیواد ته وربللی دی. دا خبره د بارونو چارو وزارت وایي ډاکټر محمود فیصل تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته کړي. فیصل تور پورې کړو چې په هند کې پاکستانی ډیپلوماټان زورول کیږي. هند په دې اړه لاس نه دی بیلی، خو د هند د بارونو چارو وزارت ځینو چارواکو هم پر پاکستان ورته تورونه پوری کړي دي. نور تفصیل د پامیر ساحل پر رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته وویل پر احتجاج او شواهدو سربېره یې د هند لوري مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. د تور پورې کړ چې په نوې دلی کې پاکستانی ډیپلوماټان ځورول کیږي. ډاکټر فیصل وویل د دې په غبرګون یې په اسلام آباد کې هندي سفیر جی پی سنگ د بهرنیو چارو وزارت ته ور وغوښت او ورته یې سخت احتجاج وکړ. ډاکټر فیصل دا څرګندونې پر داسې وخت کړی دي چې په هند کې پاکستانی سفارت ځینې ویډیوګانې خپرې کړي دي چې ښیي د ډیپلوماټانو ګاډو پسې پر موټرسایکل سپاره کسان ځي او د ګاډو مخې ته یې نور موټر ورو روان دي چې د دوی رفتار ورو کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل په خبري غونډه کې وویل دا د ډیپلوماټانو قصدي ځورونه ده او د دوی پر شکایتونو سربېره دا ډول پیښې په بیا بیا شوې دي. په هند کې د پاکستان ډیپلوماټانو ویلي چې د ځورونې تازه پیښې د سه شنبې او چهار شنبې پر ورځو شوې دي او په تیرو دوو اونیو کې له 15 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د دې تورونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د وزارت ځینو چارواکو د نوم نه ښودو په شرط د هندو ورځپاڼې او ځینو نورو رسنیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې د هندیو ډیپلوماټانو د ځورونې پیښې زیاتې شوې دي. د هندو ورځپاڼې د جمعې پر سهار د چارواکو په حواله ویلي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په پاکستان کې هم د هندیو ډیپلوماټانو د ځورولو پیښې روانې دي. دوی زیاته کړې چې په نوې دلی کې شوې پیښې ښایي د اسلام آباد د هغو غبرګون وي. د ډیپلوماټیکو او سفارتي اړیکو په اړه د ویانا کنونشن وایي چې د ډیپلوماټانو ساتنه او امنیت د کوربه هیواد ذمواري وي. د هغوی امنیت ته ګواښ یا ځورونه د ډیپلوماټیکو قوانینو خلاف ورزي بلل کیږي. هند د پاکستان لخوا د مشورو لپاره د سفیر وربللو په غبرګون کې لاس نه دی ویلي، خو د کنټرول پر کرښه او په کشمیر کې د تاوتریخوالي له کبله د دواړو هیوادونو تعلقات له تیر شاوخوا یو کال راهیسې خراب دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی. دا پیښور چارواکي وای په خار کې یو سلسلور سلويخت دفعه د پښتون تحفظ غورزنګ د راتلونکو جلسې د مخنیوي لپاره نه د لګولې د چارواکي تیر مخام تر هغه رسول مشال اډو سره خبرې کولې چې پر ټولنیزو رسنیو له حکومت حکومتي فرمان څخه دا معنی خستل شوی چې ګواکې د کیدونکو جلسې مخې ته د خند لپاره جاری شوی دی. هلته د پښتون تحفظ غورزنګ غړي وای خای د پیښور جلسه پر خپل ټاکلي تاریخ ونه شي. نور تفصیل د بشیر غوخ پر رپورت کې
د خبر پښتونخوا چارواکي پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مدواتو خبر شوی هغه اوازې بی بنیاد بولی چې وای د پیښور کمشنر د دفاع یو سلسلور څلور خپل لګول سره کرفیو یا ګرځبندیز عملی کړي او په دې توګه غواړي د پښتون تحفظ غورزنګ د راتلونکو جلسې مخه ونیسي. د پیښور ډیپټی کمشنر شاهد علي د مارچ په 15مه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دوی یوازې د هوایي میدان خواو شاسمو کې د هوایي ډزو مخنیوي لپاره دفع یو سل څلور څلوېخ لګولې ده. داغه په خبره دا دفع به تر هغه پورې نافذ وي تر څو چې دلته د پاکستان هوایي ځواکونو روان تمرینونه نوي بشپړ شوي. هغه د تمرینونو د ختمېدو نیټه واضح نه کړه. نوموړي زیاته کړه چې د پښتون تحفظ غورځنګ د جلسې مخنیوي لپاره دا کار نه دی شوی.
کرفیو ورفیو نشتی ما دور کې کرفیو سره ضرورت راځي نه خو هوایی فایرینګ چې نه په هغه باندې کې دی هغه د فاکس شو ولسته ایریل فایرینګ چې هم نه کنه په هغه باندې دی د کایټ فلاینګ نه پتنګ بازی سره په دې باندې په دې ایرپورټ په دې سایډ باندې د سیم کې هغه کیږي د ایرپورټ سره اکټیویټی د اکټیویټی وی او پریکټس وغیرہ نو په هغه کې چې نه انټرفیر نه هغه د وځي.
د پښتون تحفظ غورځنګ مشرانو تیرونی په بلوچستان کې تر جلسو کولو وروسته اعلان کړو چې په پیښور کې د مارچ په 15مه یو لوی جلسه کوي. د بلوچستان تر ناسو وروسته هلته پولیسو د غورځنګ د ځینو مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړی و. دوی ویلي چې حکومتي خنډونه یې مخه نشي نیولی. د پیښور جلسې یو منتظم طارق افغان مشال ریډیو ته وویل چې کېدای شي د دې ناستې وخت بدل کړي خو په بړه کې راتلونکي جلسه به دوه ورځې وروسته په خپل وخت کېږي.
ممکنه ده چې دا وځنډول شي ځکه چې د دویشتم تاریخ نه لیکم اپریل پورې د یونیورسټو د کالجونو د پسرلي چوکیانې دي. نو د دغې چونکې دا تحریک د ځوانانو تحریک دی نو موږ دا وایو چې ځوانان هغه کلو ته لاړ شي نو واپس به خپل تازه دم راشي او چې کله دې نوې کلاسونه سټارټ کړي نو په هغه دوران کې به موږ دغه جلسه دلته کې دو چې ځوانان پکې ښه په بھرپور طریقې سره شرکت وکړي. د لوړې جلسه به انشاءالله په خپل چې کوم نیټه شوي وه هغې نیټه باندې به د لوړې جلسه کېږي په دې 13 تاریخ د اتوار پورې.
د پښتون تحفظ غورزنګ لخوا په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو اس اس پی راو انور د نیولو غوښتنه شوې. همداراز دوی غواړي قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې شي او په قبایلي سیمو کې دې پوځي چک پوسټونه کم او ګرځبندیزونه ختم شي. دوی دا هم وایي چې غیب کړل شوي ځوانان دې خپلو کورونو ته راستانه کړل شي. پښتون تحفظ غورځنګ د فروری په 10مه په اسلام آباد کې خپل پړلت د حکومتي وادو وروسته د وی میاشتې لپاره وزنډاوه. حکومت په لیکلې بڼه واده ورکړه چې د پښتون تحفظ غورځنګ غوښتنې به منی خو د دې غورځنګ مشران وایي حکومت لا هم په بشپړه توګه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې نو ځکه به په بیلابیلو سیمو کې د چمتووالي تر جلسو وروسته بیا په اسلام آباد کې احتجاج پیلوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو ودونکو. د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ نون یو مخکخ طلال چودھری د عدالت د سپکاوی په مقدمه کې په رسمي توګه تورن کړی دی. طلال چودھری تر نهال هاشمی رستو د مسلم لیگ دویم سیاستوال دی چې ور باندې د قاضیانو د پریکړو د به احترامي تور پور شوې دي. د یادګون یو بل سیاستوال دانیال عزیز پر خبرانو ته ویل چې دوی ځکه د عدالت پر پریکړو انتقاد کوي چې پر ضد یې وړاندې شوی اسناد بې معنی دي. د قانون چارو پوهان وای سیاستوالان عدالتي پریکړې نشي ردولې خو انتقاد ور باندې کولې شي. نور تفصیل د نجیب بابر په رپورت کې.
د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په 15مه د کورنیو چارو پر وزیر مملکت طلال چودھری فرد جرم عاید کړ. پر هغه د عدالت د سپکاوي تورونه و. چودھری د جنوري په میاشت کې یو تقریر کړو. هغه خپل مینوالو ته ویلی چې د مسلم لیگ نون ګوند سیاستوالو پر ضد فیصلې او روان کې قاضیان له عدالتونو راو باسي. د مارچ په 13مه نیټه د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ نون حکمران ګون یو بل مشر دانیال عزیز ته هم نوټس جاری کړو. له هغه غوښتي وو چې په خپلو تقریرونو کې د عدالتونو د سپکاوي په اړه دلایل وړاندې او وضاحت وکړي. نوموړي د مارچ په 15مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د سپریم کورټ سربیره پرې د احتساب عدالتونو کې هم کیسونه روان دي، خو د دوی په خلاف هیڅ ثبوتونه نشته. دانیال عزیز زیاته کړه،
هغه د لویو لویو شواهدو د پیټیو خبرې کیدلې، هغه هیڅ شی نه و. هغه د قانون تر مخه په عدالت کې د ثبوت په توګه نشي وړاندې کیدلې. هغه د تش په نامه شواهدو پیټی په منځ کې تش ثابت شوې.
تلال چودھری د جنوري په 20م تاریخ د پنجاب په جړانواله کې یوې جلسې کې پر عدالتونو نیوکه کړې و چې ولې یوازې د مسلم لیگ نون سیاستوال هدف ګرځولې دي. نو موړي زیاته کړې و چې د مسلم لیگ نون لوی لوی جلسې خي چې خلکو د عدالتونو تورونه او فیصله رد کړې دي. دا د مسلم لیگ نون یوازینی سیاستوال نه دی چې د ججانو په سپکاوي تورنیږي. سپریم کورټ د دې ګون سینیټر نهال هاشمی د 15 کلنو پورې پر کومې سرکاري چوکۍ لکاره منې کړو. د عدالت د پریکړې تر مخه نو موړي یو میاشت زندان تیر کړ او 50,000 روپۍ جرمانه یې ورکړه. تیر کال د سپریم کورټ لخوا نواز شریف د وزیر اعظم له چوکۍ لری کولو او نااهل ګرځولو وروسته د هغه لور مریم نواز او د مسلم لیگ نون ګون ګڼو سیاستوالو پر عدالتونو خپلو سختو نیوکو ته دوام ورکړ. د قانوني چارو په قاضي انور وای هر څوک کولای شي د عدالتونو پر پریکړو تنقید وکړي، خو خلک به تشدد ته نه هڅوي.
د توهین عدالت قانون څه دی؟ فرنګیان د چوکیو خواږی چرته دی کې څوک په دې کې جیل ته نه دی وکړي. او زیات نه زیات کوشش نه سوالینګ ورته کی اوس خو داسې ښکاری چې اداره ته په خپل پراسیکیوشن هم کوي. اوس داسې ښکاری نو اداره ته جج چې دی مارکه خدا هم چې دی چا توهین کوي نه هغه د پخپل ځنه وایي بل دغه ته دسي کیس.
تیره میاشت پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې ویلیو چې عدالت د هیچا پر ضد نه دی او ټولې پریکړې په انصاف ولاړې دي. په همدې حال کې سپریم کورټ تیره ورځ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د عدالت د سپکاوي یو پیټیشن رد کړ، خو تر دې مخکې هغه او لور مریم نواز ته نوټس جاری کړو.
نجیب امیر چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول، درنو اوریدونکو د خیبر پختونخوا د بیلابیلو زلو او کلو او خاري سیمو ناظمانو او کونسلرانو په پیښور کې احتجاج کړی دی. دوی تیر ورځ په پیښور پرېس کلب کې مشال اړوي ته ویل چې له سو میاشتو راهیسې تنخواګانې او غیر ترقیاتي پیسې نه دي ترلاسه کړي چې له کبل یې د دفترونو کرایه ورکولی شي او نه یې کارونه هم کولی شي. د خبر پختونخوا د دې ناظمانو د احتجاج په اړه لاسنه دی ویلي. د دوی خبري او سرګندونی اورو.
شیر محمد افریدی کوارنر غلی وو موسر د ټول ناظمان دي په دې سلسله کې راغلی وو چې آیا مخکې دا چې کم ټایم روان ده د کې مخفل تحفظ حاصل وو چې یار سبب موسکه وکا سبا د الیکشن یې غشي د مو دفتر دي د مو دغه دي کرهي دي وغیرہ وغیرہ دا بو مکم ده نویر کو
د کوارت ویلج نظم اربن 6 واټ 16 ما سیف الامیر نوم ده تنخواه 3-4-5 مهینه شوه چې مو ته نه تنخواه راغلی دي نو دومته چې یو تن خار واسه د درو مشته بعد هغه ریلیز کړي نو نه کرے شته دي 4-4 مهینه شو چې موږ راي نه دی ورکړي نو اخر مو ته هغه وشه چې یو را کرے راګي کنه د دفتر بندو ته لی اچو نو چون کې دا ته دفتر مو بند کو صحیح ته چبې نه دی مو په والی کو سامان بدا چې د چا مکان دغه ته بهر وشه په والی کو نور ته مو سره هیڅ چنتزه مات نشته مو خپل حقوق ته راغلی چې مو ته د خپل حقوق راکې.
زمانه ما ظهور احمد پراچا ناظم اربن 1 واټ 2 کوم کو ہاٹ ریئلٹی دے دی کے بالکل مو ذا احساس نشتی سطح باندھے نہ دے ملاو دا ٹولے پیسے چ ریئلٹی والا ملے گی آگاہ ایم ایم پی ایم پی اے تو ملے گی ایم این اے تو ملے گی ٹولا دا دیا خری لگیا دی نو مو تو نشتی سطح باندھے سو دورا فنڈ بھی چھ منہ پلے نہ لا سکار ہو اختیارات مو سر ایسم نشتا ہمارا پیرا چی رگڑی فنڈوں رگڑی دی آگی نہ پستا نان ڈیولپمنٹ فنڈ ہم نہ دے رگڑ ڈیولپمنٹ فنڈ
زمان ہوں صدر شاہ دے زا ویلیج کونسل لڑمٹونا یوتھ ممبر ڈسٹرکٹ پشاور 400 روڈ اسی جتا اس تپا دا صوبائی حکومت یونارا والا چې مونږ به نیشنل صدبانی په لاندې صدبانی خلق مضبوطو یو بدلون براولو دوی که په حقیقي مانو کې په عوامو کې بدلون نه راوستو یا لاندې خلق نه مضبوطول نو دوی ته د ناری هیڅ قسم ضرورت نه وو په دې کې دوی درویتی سیاست په شان د یوت پنوم باندې چې څنګه مخکې وډه غزل شوی د یوت پنوم چې کوم ممبر راغلی اسی برینام دی که کسان ممبر دی برینام دی که خواتین پنوم باندې دوی آواز کوي خواتین ممبران موږ سره ناست دي هغوی ته هیڅ قسمه مرات یا اختیارات یا نور مسایل نشته چې زموږ څونه میټینګ دي که اجلاسونه دي هغه موږ خپلی مدد آپ کے تحت کوو
د پېښور ناظمانو چې د مشال د احتجاج وروسته په پېښور کې مشال لړیو سره خبرې کولې
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
مشال لړیو ته تاسو غوږی قدر مره ودونکو تیر ورځ د نومیالي شاعر او مفکر عبدالغنی خان دوشتم تلین وو نوموړی د خدای خدمتګار غورزنګ او د عدم تشدد د فلسفي د لارخود باچا خان زوی وو او د پښتنو د حقوقو لپاره په مبارزه کې د قید وبند سخت هم تیر کړی وي د غنی خان د کار او زیار له کابل د هغنوم د پښتنو د لوی شخصیتونو په قطار کې راځي هارون بچای په اړه نور تفصیل وړاندې کوي
مرگا زا چرته ورکیگا ز لا نیم اوزگار خم درنگ کلا خمار شتا زتری لپی ڈکوما خلق وای لاړ بوډا شو غنی خپل مستی وخوړ زیم ناس د یار وختو کې د نرگس ګلو نګدما غنی خان د خپل ځانګړي شعر او فلسفي خیالاتو لوجه په لرو بر پختون وطن کې شهرت لري هغه د 1944 زیږدیز کال په دسمبر میاشت کې د 400 پوت 500 کلی کې زیږیدل و د غنی خان مسی بهرام خان وای دوی هر کال د خپل بابا تلین المانزی او لاغه سره تیر کړي خ وختونه یادوي
ځکه له کالی نو بس بیا مونږه خیرات ختم مو کو ظلم چې دا داس یو نیم کسان چې لکه د مرګ نه جوړو نه مړ کېدل نو ما ته یاد شي خبر هغه ولی بابا سره خدای دې وبخي وی ولی وی ظلم تیر کوي لکه د پښتنو لز خپل سوچ کوم چې ما غوسه نه کړل کنه نو ولی بابا وته دا خبره کوله وی چې وخت په داسره چې دادا چې مونږ به خلکو نه یریو بیا به مونږ ستاسو په وځي ادي وي او بل دا وایي چې یاره مینه ډک انسان لکه د بولو سره به ورکوټي وو د لو سره بل وی لکه اې چې مې کوم نو انکرج کول مې ته پوښونه کوا به چې پس نه پوهیږي ما سره خبرې کوا کنه وې زستاني کوم هو ستا دوست مې مطلب زه ما نه پرې وړي رغټ لوستي
د وامینې سلګوند یو مخکخه او شنن کې افراسیاب خټک چې له غنی خان سره له نګدې لیدلی وای نو موړي د خپل هنر او سیاست له لارې غختل پښتنو ته د ژوند نوي او روخانه لارې وخی
باجور کې خلک د کیمور غر په حقلوي چې د کیمور ډیر مخونه دي غنی خان شخصیت هم د کیمور د غر په شان دي هغه شاعر او انځورګر او موسیقار او هغه فلسفر او سیاستدان او هغه مصنف او محقق او کله چې موږ په لنډه توګه وایو چې پښتنو کې د رینیسانس سره او یعنی د نوي ژوند د خپلولو یو نښه او علامت داسې شاعر دی چې د پښتنو تهذیبي شعور هغې پوره علامې پکې شته او ورسره د جدت او د کرامت یو داسې ترکیب امتزاج دی دغه په شعر کې چې د ژوند او د فکر ټولې فلسفي پکې شته
افراسیاب خټک زیاتوی پښتنو ته د غنی خان د شعر او افکارو رسولو لپاره هغه رنګ چې لازم ده کار نکېږي
طالبین نصاب کې پکار اوچ دی وي پکار وچ په هنتونو کې د غنی خان د پیژندنې شو به وي میډیا کې هم پاکستان کې څو ټلویزیون سټېشن دي په دې پروګرامونو کې نه کوي پروګرامونه سیمینارونه په پکارو د دې یو خبره یو گرافي نه ده لیکل شوی دا یو کتاب په شکل کې نو زما په خیال کې ډیر کار منتفات دي کو زما یې کیندې چې نوی نسلونو کې چې کوم د چسپی وي ما نو ما سره دا پیدا شي چې دا کار وکړو ان شاء الله وشي
غنی خان د ورپېخې ناروغۍ له امله د 1908 نوم زیږدیز کال د مارچ پر 15مه د پېښور په لیډی ریډینګ روغتون کې ومړ نوموړي په یو شعر کې ویلي ما مرګي ته شروع کړې د ژوندون د خېشت کیسه ده د جنون او د جانان د څه عجبه فلسفه ده
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
زمانگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال اوریدہ تاسو غوږی کډمن اوردونکو د خبرونې په دویم نیمای کې تاسو لپاره څو رپورټونه او نیوز خبرونه جمهوریت هم لرو خوښ بخښ بده د ماسپخین یو نیمه بجه ملي امرزاده نن د خبرونو لنډی زو
د پېښور د ډیپټی کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې ډلې د جماعت داوا د پېښور مرکزی دفتر تړل شوی دی. مشال ریډیو ته پرون رسیدلی یو سند کې دا خبره څرګنده شوې ده. پولیس چارواکي وایي د بلوچستان په کلا سیف الله کې په یو کور کې دننه په چاودنه کې په مبینه توګه له طالبانو سره اړه لرونکي د یو مذهبي عالم په ګډون د هغه د کور یو بل غړی وژل شوی دی. د ډیپټی کمشنر شفقت شاولی په خبره بیګا په دغه چاودنه کې تر لسو زیات کسان زخمي شوي هم دي چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي په هند کې خپل سفیر تر هغو رپورټونو پس یې د سلا مشورو لپاره راغوښتي چې ګواکې په نوي دلی کې پاکستاني سفارتي عمله او کورنۍ ځورول شوي دي. د وزارت ویان پرون په اسلام آباد کې نیزې خبري غونډې ته دا خبره وکړه. هند د دغو تورونو په اړه لاسینې دي ویلې خو د هند بارنو چارو وزارت ځینو ناڅرګندو چارواکو رسنو ته ویلي چې په اسلام آباد کې هم د هند یو سفارتکارانو ځورونه زیاته شوې ده. نیټو په طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د نیټو مشر ینس ستولتن پرون په برسلس کې خبري غونډې ته وویل د کابل لخوا طالبانو ته د سولې ډېر واضح وړاندیز شوی نو هغوی یې باید ومني. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس په ایران تور لګولې چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې ناکامې هڅې کوي. ایران لا د دغو تورونو په جواب کې څه نه دي ویلي. د سعودي عرب ولی عهد په دې خبره ټینګار وکړو چې که ایران اټمي وسله جوړوي نو دوی به هم جوړه کړي. دا خبره ولی عهد محمد بن سلمان سی بی ایس ټی وی سره په امریکا کې وکړه چې پرون یې یوه برخه خبره شوه. تهران په سلایي سمدستي د نوموړي څرګندونې غندلې دي. د امریکا د خزانه وزارت په نولس روسي وګړو او پنځو روسي کمپنیو نوې بندیزونه اعلان کړي دي. چارواکي وایي دا بندیزونه د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د روس لاسوهنې او په امریکا د انټرنیټي بریدونو په سر لګول شوي دي. او پرون د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویل شوي چې د شام حکومتي ځواکونو او ائتلافي ملیشو د حکومت مخالفینو ته د سزا ورکولو لپاره کمپین په ترڅ کې په ښځو جنکو سړو جنسي تیری کړي دي.
ملیح امیرزاده و چې د خبرون لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوریدونکو زموږ همکار پامیر ساحل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورټ کې راغون کړي دي چې تاسو پام ورته راګرځو.
له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز په خپل اداریه کې د لاهور پر ځانمرګي برید باس کړی او وایي چې دا روان کال په هغه ښار کې لومړی ترهګره حمله وه چې ذمواري تحریک طالبان پاکستان ومنله. د چهارشنبه پر شپه د لاهور له رایونډ سره نږدې پر امنیتي پوسته په ځانمرګي برید کې لس سرتېري ووژل او شاوخوا شل ژوبل شول. تحریک طالبان پاکستان په خپل بیان کې ویلي دا برید یې په پنجاب کې د خپلو ملګرو د وژنو د غچ اخیستو لپاره کړی. ډیلی ټایمز لیکي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې په لاهور کې د پاکستان سوپر لیګ په نوم د کرکټ د شل اوریزه سیالیو لپاره امنیتي اقدامات مکمل کړي دي خو د تبلیغیانو د کلنۍ اجتماع له ځای سره نږدې پر پولیسو شوی برید ښیي چې وسلوال لا هم له مهمو ځایونو سره نږدې د حملو وړتیا لري. ورځپاڼې د تبلیغي جماعت د اجتماع پر وخت پر شوې حملې اندېښنه ښودلې او زیاتوي چې حکومت باید وسم اقدامات وکړي او مشکوکو ډلو ته د پیسو ورکولو یا نورو اسانتیاو برابرولو پر وړاندې باید هیڅ زغم ونه لري. هلته د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې په خپله اداره کې لیکلي چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ په کراچۍ کې د ګذر ناروغۍ واکسینی کمپین پیل شو خو یو شمېر کورنیو بچیو ته د څاڅکو له ورکولو انکار وکړ. دا په روان کال کې د پولیو دریم واکسینی کمپین و چې پکې روغتیایي کارکوونکو د پاکستان لاکونه ماشومانو ته له ناروغۍ څخه د بچ کېدو څاڅکي ورکړل. ورځپاڼه وایي واکسینی ډلې حیرانه وي چې ولې په کراچۍ کې خلکو بچیو ته له څاڅکو ورکولو انکار وکړ خو وروسته معلومه شوه چې لامل یې ویره وه. روانه میاشت د سند په نوابشاه کې د شری خرابو واکسینو څلور ماشومان ووژل چې تر هغې وروسته په کراچۍ کې ځینې کورنۍ د ویرې ښکار شوې. روغتیایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د واکسینو له کبله هیڅ ماشوم نه مري. د نیوز ورځپاڼه زیاتوي چې دا ډول پیښې د پولیو ناروغۍ د ختمولو په لړ کې د پاکستان هڅې اغیزمنوي ځکه چې حکومت اعلان کړی چې روان کال به هیواد له ګوزڼه پاک کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
مشال اړتیا تاسې غوږی قدر مر ودونکو د برتانی ګارډن ورسپانې د چینای خزو پاړه یو لیکنه خبره کړې د بلخوا والسی جرنال د افغانستان د سولې بهیر په اړه په یو مقاله کې کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمه برخه درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د برتانیا ګارډین ورسپانې لیکي چې تیره میاشت د ګلګت بلدستان د اسمبلی غړو غوښتنه وکړه چې چین دې هغه 50 چینایي ښځې خوشې کړي چې د دې سیمې له سړیو سره یې ودونه کړي دي. دوی ویلي چې چینی چارواکو دغه ښځې د انتها پسندۍ په مبهمه تور کې په زندان کې ساتلې دي. ګارډین ورسپانې په دې اړه په خپل رپورت کې د ګلګت بلدستان د یو کس کیسه لیکلې چې هغه وخت پر یو چینایي ښځه مین شوی وو چې د کاروبار لپاره چین ته تللی وو. بیا له هغې سره واده وکړ خو چینی چارواکو ښځه او اولاد له دې کس څخه په زور جلا کړل. دې سړي د خپل اصلي نوم نه څرګندولو په شرط ګارډین ورسپانې ته خپله کیسه کړې ده او ورسپانې هغه د احمد علي په بدل نوم یاد کړی دی. نوموړي ویلي چې د چینی چارواکو دا ګام بې معنا دی. موږ شتمن وو او زما میرمن یوه کورنۍ ښځه وه خو اوس مو کور وران شوی دی. چین د یو غور چې پکې مسلمانان اوسېږي پر ناآرامیو ځیرک نظر ساتي. په 2014 کال کې چې کله مشکوکه ترګرو 90 کسان په چړو ووژل له هغه وروسته حکومت د چیانګیانګ پر سړیو د ژیرو پرېښودلو او پر ماشومانو د محمد نوم ایښودلو بندیز لګولې دی. د راډیو فری ایچ یو رپورت وایي چې په دې صوبه کې 1,00,000 یو غیري مسلمانان د بیا زده کړو په کیم کې په ډیر خراب حالت کې ساتل شوی دی. بلخوا وال سټریټ جرنال وایي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د اتحادیز واکونو کمانډان د چارشمبه پر ورځ ویلي چې د افغانانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې راتلونکي په شکې دودي. جان نیکولسن خبر اعلان تول چې دوی اوس په داسې حالت کې دي چې روغې جوړه او د خپل کمپاین هدف پر یو وخت ترلاسه کولای شي چې د دوی لپاره ډیر مهم دی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړي چې په خوانی یو چارواکو او کارپوهانو د اندیشنې شولې چې د مذاکراتو لپاره امریکا د مناسبې سفارتکاري وړتیا نه لري. ځینې بیا په دې لړ کې د امریکا د بهرنی چارو د پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن له لوري تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د عہدې د ختمولو د فیصلې حواله ورکوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې د خبرو اترو د لارې د افغانستان د 14 کلنې جګړې ختمولو هڅې په داسې حال کېږي چې ولسمشر غنی به د 16 کال په پای کې له پارلماني ټاکنو سره مخامخ شي. د په داسې حال کې هم دی چې پر امریکا فشار دی چې د ډونلډ ټرمپ د تګلارې په وسیله د افغانستان په اړه یو څه پرمختګ ښکاره کړل شي. د 13 اگست په میاشت کې په تګلارې کې اعلان شوی چې افغانستان ته د نور فوجي سلاکاران ولېږل شي او تر هغه دی هلتوي تر څو حالات سمسوي نه وي. ولسمشر ټرمپ افغانستان ته 4,000 نور فوجان ولېږل چې هغه له هغو 10,000 فوجانو سره یو ځای شول چې وار لمخه حالت وو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14,530 1,930 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
مشال لري ته تاسو وګورئ درنو اردوونکو امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي داسې ښکاری چې روسیا په انګلستان کې د استخباراتو د یو پخوانی ایجنټ او د هغه پر لور د کیمیاوي ماده پر کارولو کې لاس لري. دواړه کسان لا هم په روختون کې دي او روغتي چارواکي وای حالت یې خراب دي. تر دې مخکې د امریکا په ګډون د برتانیې ملګرو هیوادونو له روسیې غوښتي چې دې کسانو ته د زهرجنې ماده ورکولو پاړه یو قانه ورکوونکې جواب وای. روسي لګیدلی تورونو انکار کوي. نور تفصيل د احمد تکل په دې رپورت کې اورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وای د سیخکاری چې د انګلستان په سالزبوري ښار کې د روسي د استخباراتو د یو پخوانی مامور او د هغه د لور په مسمومولو کې روسیا لاس لري. ښاغلی ټرمپ پرون په سپینه منی کې د آیرلند له صدر اعظم لیو وراتکار سره د کتنې پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. برتانوي چارواکي وایي چې د روسیې د استخباراتو پخوانی مامور سرګی سکریپال او د هغه لور د داسې ظاهري کیمیاوي ماده په وسیله چې اعصاب شندوي مسموم شوي دي. سکریپال او د هغه لور یولیا 12 ورځې مخکې د داسې موادو په وسیله مسموم شول چې د برتانوي چارواکو په وینا اعصاب شندوي او یوازې پوځونه یې جوړولای شي. ښاغلی ټرمپ د پوښتنې ته چې آیا په دې مسمومیت کې به د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاس وي کنه په ځواب کې وویل
It looks like it. I spoke with the Prime Minister and we
همداسې ښکاري. ما د برتانیا له صدر اعظم سره خبرې وکړې او موږ په دې اړه ژور بحثونه وکړل. دا یو خوشینونکی حالت دی او دا ښکاري چې روسان په قطعي ډول لاس پکې لري. دا کار باید نه وای شوی، خو موږ د مسلې ته د نورو مسلو په شان په ډیره جدي سترګه ګورو. فرانسې، جرمنی او متحد ایالاتو پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور حمله ته د یو بوګنون کې عمل پسترګه ګوري او دا د برتانیا پر ملي حاکمیت برید او لنړیوالو قوانینو سرغړونه غني. د دې هوادونو مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي دي چې ل دوهمې نړیوالې جګړې پر اورست کلونو کې د لومړی ځل دی چې ل دې ډول موادو څخه کار اخیستل کیږي. برتانوي چارواکي وایي سکریپال او لوري چې د رواني مارچ میاشتې په څلورم نیټه په سالزبوري ښار کې پر یو چوکۍ پراته بې سده وموندل شول، له هم په نازک حالت کې دي. د چارواکو په وینا هغه زهري مواد چې په دې وژون کې عمدي حمله کې کار ترې اخیستل شوی د نوویچوک په نوم د اعصابو د شنډونکو موادو په یو ګروپ پورې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځ جوړ کړی و تړلی دي.
د مشال تر څنګه اوسه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال اړو ته تاسو وګورئ. درنو ودونکو، پاکستانی ورسپان ایکسپریس ټریبیون لیکي د اټمی انرژي نړیوال ادارې مشر یوکیا امانو د پاکستان په سفر مختلف اټمی تنصیبات لیدلې او د امنیت په اړه یې اطمینان خوده. ورسپان لیکي نوموړي د پاکستان د اټمی مرکزونو له امنیتي اقداماتو متاثر شوی دي او ویلې دي چې هغه هیواد د سولایزي اټمی ټکنالوژي پر استعمال پوهیږي. د لیکنې نورې برخې درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانہ لکھی دا ایٹمی توانائی نڑی والے ادارے آئی اے ای اے مشر یوکیا امانو دا پاکستان دا ایٹمی تنصیباتو دا معیار ستائنہ کڑی. نوموڑی دا سرگندونے پدا سے حال کی کڑی چے پنڑے کے دا پاکستان ایٹمی وسلو دا ہندی تو پاڑا نیوکی کی گی. رسپانہ لکھی دا ایٹمی انرجی نڑی والے ادارے مشر یوکیا امانو دا دریو رزنی سفر پا وقت پا کراچی کی او سیمینار تو ویل چے پاکستان دا سولائز ایٹمی ٹیکنالوجی پا استعمال کے تجربہ لری. دا ایٹمی توانائی دا نڑی والے ادارے مشر دا پاکستان دا سفر پر مهال د زینو اټمی تنصیباتو دوره وکړه. نوموړي هغه ته په اشاره ویل دا واضح ده چې پاکستان په دغه کار پوهیږي او په هلرون کې کسان دغه دند لپاره ګمارل شوی دي. نوموړي ویل چې اټمی ټکنالوژي په امروزه ژوند کې ډیر مهم رول لوبوي. رسپانه لیکي چې یوکیا امانو په خپل سفر کې د مختلفو روغتیايي مرکزونو دوره هم وکړه او وی ویل چې په پاکستان کې طبي کلینیکونه پرمختللې دي. نوموړي همدار از ویل چې د اټمی انرژي نړیوال سازمان له پاکستان سره مرسته کوي چې د سرطان په ناروغي د کنټرول قومي پروګرام جوړ کړي. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د اټمی توانائی نړیواله ادارې مشر په پاکستان کې د کې دوا او کې درې اټمی مرکزونو دوره هم کړي چې دا جوړېدو په حال کې دي. د هغو اټمی مرکزونو دورې پر مهال یوکیا امانو ویل چې پاکستان د اټمی تنصیباتو امنیت او خوندیتوب ساتلو لپاره له ډېر احتیاطه کار اخلي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لري تاسو غوږی. قدر مرودونکو، د ناتو عمومي مشر له طالبانو څخه غوښتي چې جګړه ودروي او له افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي. یان سټولټنبرګ پرون په برسلز کې خبري غونډې ته ویل د افغان ولسمشر محمد اشرف غني وړاندیز ډیر واضح او بې له شرط دی. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ویلي ول چې یو شمېر طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. سټولټنبرګ په عین حال کې پر وسلوالو د فشار زیاتولو خبره هم وکړه.
د ناتو عمومي منشي وایي چې یو شمیر طالب مشران ښایي د سولې د خبرو لپاره تیاری ولري. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د ناتو د 2018 کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو خبرو کې د افغانستان د کړکیچ د سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د سولې لپاره د افغان حکومت نوی وړاندیز ته د اشاره پترڅ کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه ګټه واخلي او خبرو تکینی.
We welcome that President Ghani
د ولسمشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې بیل کوم قید او شرط خبرو ته رابللې دي هر کلی کوو. دا تر دې دمه د سولې لپاره تر ټولو پیاوړی غږ و. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لاره ومني. که ټول طالبان نه وي نو د هغو ځینې کسان خو به خامخا د سولې خبرو ته چمتو وي او موږ له همدې کسانو غواړو چې دا کار وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم له دې مخکې ویلي و چې د طالبانو یو شمیر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. ماتیس دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ هغو خبریالانو ته وکړې چې کابل ته د ده د ناڅاپي سفر پر مهال په الوتکه کې ورسره وو. ښاغلی ماتیس وویل چې په افغانستان کې بریا لا هم ممکنه ده، خو د ناټو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو څرګندونو کې پر وسلوالو طالبانو د فشار د زیاتولو یادونه وکړه او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر اړتیا یې هم ټینګار وکړ. پوهیږو چې د جګړې په ډګر کې د روان حالت او د سولې د خبرو ترمنځ نږدې اړیکه شته، نو باید افغان ځواکونه پیاوړي کړو څو د جګړې په ډګر کې روان ولاړ حالت مات کړي او طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې په ډګر کې د هغو بریا ممکنه نه ده. نو ځکه موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور په دې وروستیو کې پراخ کړی څو افغان ځواکونه په دې وتوانېږي چې اوسنی ولاړ حالت مات او د سیاسي حل لارې لپاره امکانات برابر کړي. ناټو تیر کال وپتېله چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 10,000 څخه شاوخوا 14,000 ته لوړ کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی شاوخوا 3 اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یو نوی طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې قید و شرطه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نکلسن د چهارشنبه په ورځ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که له حکومت سره د سولې خبرو ته کینني نو د دې ډلې پر مرکزونو ځمکنۍ او هوایي حملې به زیاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړتیا تاسو وګي قدر مرودونکو لژمن سره سم وسوار رسیدلې دي د ونیز خبرونی جمهوریت. دا جمهوریت په نننۍ خبرونی کې مو په کیمو د پاکستان جمهوریت وفاقي پارلماني نظام څرل دي. تاسو ته معلومه ده چې د 2010 کال د سرشمیرنې په نتیجه کې سیاسي ګوندونه د نوو حلقه بندي پر جوړولو صلاح شوې. نو نن په خبرونی کې اوري چې د آبادی پر اساس د قومي اسمبلی چوکۍ ټاکل آیا د اکثریت او واکمنۍ ته لار برابروي او کنه. همدارس خبر بشي چې په کلی توګه د پاکستان د جمهوریت نظام د کمزوري تاریخي وجوهات څه دي. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې کوم جمهوریت ماډل یا نظام عملی دی؟ د آبادی یا نفوس په اساس د قومي اسمبلی جوړښت آیا رښتیا هم د اکثریت واکمنی ده کنه دا سم نظام دی؟ آیا د پاکستان جمهوری نظام د ولس او د صوبو سم استازیتوب کوي او کنه؟ په تاریخي ترانزور کې د پاکستان جمهوری نظام کمزوري لاملونه څه دي او په دې نظام کې کومې نیمګړتیاوې موجود دي؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان د 2003 زیږیز کال تر اساسي قانون مخکې کله په هغه هیواد کې پارلماني او کله هم صدارتي یا ولسمشري ډیموکراټیک نظام پاتې شو دی. د 1993 زیږیز کال د آئین تر مخه پاکستان یو فدرالي هیواد دی چې پکې پارلماني جمهوریت نظام وجود لري. که څه هم په پاکستان کې په بیا بیا پوځي کودتاګانې شوې دي چې په اړه یې تاسې په جمهوریت خبرونه کې څو ځلې باس اوریدل دی، خو اوس له 2008 زیږیز کال راهیسې هلته ډیموکراسي عملي ده او د 13 آئینی ترمیم تر مخه د صوبو واک هم پراخ شوی دی. په نننۍ خبرونه کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د پاکستان جمهوری ماډل د کوم هیواد د ماډل په طرز جوړ شوی دی. د پاکستان سیاستوال افراسیاب پټک وایي دا نظام د برتانیا تر واکمنۍ وروسته په جنوبی آسیا کې پاتې شو.
پاکستان کې چې کوم قانون پر 2003 کې جوړ شوی دی دا یې لمخې پاکستان اول خدا ده چې یو جمهوری ملک دی او بیا دا وفاقي ملک دی، مطلب فیڈرال، یعنی چلے کے صوبوں اور مرکز میں ہم تعلقات وبارہ کے آئینی حیثیت موجود تھے پارلیمانی دلی مانا رہے تھے پارلیمان کی سیاست سید راشی انتخاباتوں کے منتخب کی وہی ڈاکی دا سو کی طرح انگریزان و کافی مدا حکومت کا ہند اور پاکستان پر نیمہ وچہ باندے اوی شکم برطانیہ کے رائج نظام دے اگر دل تب رائج کرے ہو اور دا دے پاکستان جوڑو ہو مخ کی دا نظام دل تب موجود ہو اور انتخابات دے دبارت
په تاریخی تناظر کې کده پاکستان سیاسی او جمهوری نظام ته ولیدل شي نو په دې کې کوم ستونزې موجود دي د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری او سیډونکو خالد عزیز وای برتانیې جنوبی آسیا نه پرې خوده خو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د مجبورۍ په اساس یې پرې خوده دی وای پاکستان د یو مقصد لپاره جوړ کړل شوی و خو له پایله یې پوره ریاستی یا دولتي طاقت نه درلود
1945 پورې دا کلونیال طاقت او برطانیہ دا آغا کا ارادہ نہ ہو چاہے پارٹیشن ہو کی اور دا دویم عالمی جنگ نہ پست آغا دا مالی حالات کے بھی دورہ خراب شو کہ آغا سرا نور سا چارہ نو صرف داو چاہے ہندوستان اور پاکستان جوشی اور آغا دا پاکستان جوڑتیا کے آغو یو خاص مقصد ہو آغا مقصد ہو کہ دا ورکا چمونگ گریٹ گیم ویو عالمی قوتونا افغانستان پاکستان قبائلی علاقہ اور سینٹرل ایشیا کے دے اور سر ایران امواج دے رخوالی کول کلا پورے دا نظام انگریزان و سر او آغا یو عالمی طاقت و آغا سر پیسے مو وسائل مو آغا دے علاقے ول پورا حفاظت کولے شو دے رو تکلا لارو اور پاکستان چ جو شو بد قسمتی طرح پاکستان سب مسائل در سے رالو کشمیر پوجا اور طرح نورم سدا سے سکیم نو کے دا حالات قابو کری شروع نہ پاکستان یو دا سے ریاست جوش ہو کہ بے سرا پورا ریاستی قوت اور طاقت نہ ہو
خالد عزیز وائی پاکستان وسائل نہ لرل نو زکے پ سڑی جھگڑے کے لئے امریکہ سر عمل کرتو بکڑ خو امریکہ او برطانیہ د سیاسی قوتونو پر ځای ل پوج سره اړیکی پراخ کړل چې ل کبل په سیاسی نظام کې د پوج مداخله تا لار هوار شو
داری راست پارا وسائل پکارو پیسی او دا پاکستان وجود دا سے یو علاقے کیو چی آغا باندے دا بین الاقوامی قوتونا والزور دیر گیا دے زمانے کے بیا کولڈ وار شروع شو دویم جنگ عظیم نفس او پاکستان دا فیصلہ اکڑل کے مونگ سرا وسائل ہم نشتا انوستان ہم مونگا لو غٹ طاقت دے آغا سرا مقابلہ کول دے پاکستانی لیڈرشپ ہو آغا دا فیصلہ اکڑل کے مونگ با برطانیہ اور امریکہ سرا بشامل شو او خپل کار به وچن برطانیہ اور امریکہ کے دیا کولڈ وار کے دا کوشش ہو کہ آغا بجائے دا چھ دا سیاسی قوتوں سرا خبر کرے ہو آغا زیاد تیار چھ دے دا آغا وطنوں دا فورج تا زیاد قبلیت حاصل ہو خدا مصر ہو گو رہی جاپان ہو گو رہی فلپین ہو گو رہی پاکستان میں اور دیکھ دا دعا آغا پیکس جو سیٹو اور سینٹو آغا لانگے زمان چکمیو سیاسی نظام میں آغا سے دا فوج مداخلت آغا زمانے میں شروع
د پاکستان په وفاقي پارلماني نظام کې د قومي اسمبلی غړي د آبادی پر اساس له جوړ شویو حلقو ټاکل کیږي د پنجاب صوبې آبادی تر ټولو زیاته ده نو همدا وجه ده چې د قومي اسمبلی تر ټولو زیات غړي له پنجاب ټاکل کیږي آیا دا میکانیزم یا نظام خو به د اکثریت واکمنۍ ته لار نه برابروي او آیا د دې توان خو به نورو صوبو ته نه رسي د دې پوښتنو په ځواب کې افراسیاب خټک وایي یوازې قومي اسمبلی نه بلکې سینټ هم شته او د ګډو مفاداتو کونسل هم د وړو صوبو د استازیتوب لپاره موجود دی
په وفاقي نظام کې پارلمان کې یو مجلس نه وي بلکې دوه وي د یو د آبادۍ په بنیاد جوړیږي د بل چې دی چې برابر نمائندګي ملاويږي د لپاره چې د آبادۍ په بنیاد فیصلو کې زیاتې ونی شي اغه د پاسه یو بل پاکستان کې هم قومي اسمبلی دا او سینټ دی قومي اسمبلی کې آبادۍ په بنیاد حل کې بنی شوی دا او په سینټ کې ټول صوبو ته برابر برابر نمائندګي ملو شوی دا او فدرالیزم کې نورې ادارې هم داسې دي لکه چې پاکستان کې ورته د ګډو مفاداتو شورا یا کونسل اف کامن انټرسټ چې هغه کې هم د وړې صوبې کې هغه نمائندګي زیاته ده اته کسان لري کړي په دې کې شپږ چې دا درې وړو صوبو نه دي او دا دوه چې دا په پنجاب نه دي اگر ذکر ته چیک ان بیلنس وای تاسې نظام دی چې اړین لمخي یعنی د زیاتی د مخنیوي لپاره ادارې جوړې شوې
کچری ولوی صوبه لوړې هغه سره په ځینو مواردو کې تیري یا زیاتې کوي نو له صوبو سره څلار پاتې کیږي افراسیاب خټک وای د هغې لپاره لوړ عدالتونه موجود دي
اوله خدای چې پاکستان کې ایمن نظام تدیر موکمل او شیر نه ده یو خدای چې کې دیکتاتوري پاتې شوی دی او فوجي دیکتاتوري نه لري کار کوي زه د خپل سره چې مخدیه شوی د موکمل اوس هم یقینا چې او پنجاب کې کې ټول مخدو شوبه ده او ټول دا سرکیسته شوبه ده لہٰذا اخلی یو قسمتا ناس برد پر نور صبح والے اور پدیر زین کی خلق کو بڑو صبح سرا انصاف نہیں کی وہ چکل جمہوری نظام یا آئین نظام خلق عدالت تطلیشی عدالت روشتا سبری پاکستان سبریم کورٹ چلے یا ہائی کورٹ چلے اگر ہم مقدم ہے ہوئی
افراسیاب خٹکوائی دا اتلسم آئینی بدلون پر نتیجہ کی دا صوبو واک پراخ کرل شو خود دا پا اند باید دا سینٹ واک ہم پراخ کرل شی
پاکستان کو سینٹ کے دیر اہم کردار کی دیشی موږ خو دوی هڅه کوي چې سنت نور اختیارات باید ورکړل شي ځکه چې دا سنت د ویژایې نه پاتې بجټ چې د قومي چلو راځي دا د کی اته له سره ترمن کې چې کوم خپل مختاری شبو ته ورکړل شي دا یو کوم ادم و چې سنت هم له اختیارات ځات خپل مخکې په حکومت یې واځي په دې سمې ته ځواب وین کېو اوس پاین کې دا راغلی چې قومي شوه سره سره حکومت سنت هم ځواب وین کېږي
د پاکستان په وسنی وفاقي پارلماني جمهوریت نظام کې کومې نیمګړتیاوې موجود دي خالد عزیز وای په پاکستان کې واک د ټولنې تر جړو یا نیلو نه رسیږي او دا د په اند تر ټولو لوی ستونزه ده
دا جمهوریت روایت کې دا مونږ چې ورته لوکل ګورنمنت وایو یا گراس روټ لیول وایو هغه ته نه دی رسیدل چې برابر ګرځي لګاوي دا مشهور اسمبلی ممبران دي سنټ ممبران دي یا صوبایي اسمبلی ممبران دي ټول قوت او طاقت د ریاست د صوبې ارغولاس کې دي او هغه دا نه غواړي چې دا لاندې پورې دا جمهوریت ټول اثر چې دی هغه په دې هندستان ته تاسو وګوري دا هغه جمهوریت چې دی هغه دې حد پورې لاندې رسیدلی دا او امریکا ته وګوري الکم دا حال دی او دلته چې دی دا برابر دا خپلو کې سمجھوتا کیږي خپلو کې حساب کیږي لاندې چې چرته خلک اوسیږي هغه پاتې کیږي اور دا ټولو نه زیات کرایسس دا
په جمهوریت نظام کې د نیمګړتیاو په اړه د پاکستان د سینټ غړی افراسیاب خټک زیاتوي د پاکستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي جاګیرداري باید ختم شي نمائندګي باید متناسب وي خو د دې اصلاحاتو لپاره د جمهوریت نظام تسلسل ډیر ضروری دی
نیمګړتیا د دې چې اصل کې اصلاحات غواړي ډیر په انتخاباتي نظام کې نه پکار دي او یا په ټولنیز اصلاحات پکار دي چې جاګیرداري له منځه باید لاړ شي باید ډېرو بېوزلو خلکو او د بڑو خلکو منځ کې کوم فرق دی هغه زیات دی دا باید کم شي کوشش پکار دي چې د متناسب نمایندګۍ نظام یې شي چې خلک څومره وټونه واخلي چې هغې مطابق ورته رایې توپیر په وخت کې دغه شي پارلمان کې نو دا داسې اصلاحاتو ضرورت دی او دا فعاله کیږي چې جمهوریت نظام
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری خالد عزیز د نویو صوبو د جوړولو تر موضوع زیات ارزښت د جمهوری ارزښتونو یا اقدارو او روایت د ټولنې تر ټولو اوسیدونکو رسیدو ته او هلته جذبېدو ته ورکوي
نور صوبې به جوړېږي نوی چیف منستران به جوړېږي نوی اسمبلیان به جوړېږي پاکستان کې چې څنګه ما مخکې بیان وکړ کرایسس چې دی هغه دا د ریولوشن والا کرایسس دا صوبې کم یا زیات هغه سره به څه فرق کړی دا جمهوری نظام چې دی هلته برا پاتې شي چې کم یو مالدار خلک دي هغه ته پاتې سرمایه کار چې دی هغه سره پاتې وخت زمینداران کې دی هغه سره پاتې کیږي چې تر خلک اوسي دي څو کې غلو کې د یونین کونسل کې ال تا پورې خو نظام نه دی رسیدلی چې کله پورې ال تا نظام نه رسیدلی زما خیال دی زمونږ د کرایسس به نه ختمي
اوریدونکو په خبرونه کې مو اوریدل چې د پاکستان د آئین تر مخه هلت جمهوریت وفاقي پارلماني نظام عملی دی او د شنونکو پاند په دې ماډل کې د یو لړ اصلاحاتو اړتیا ده لکه د انتخاباتي نظام اصلاحات د جاګیرداري ختمېدل د سینټ واک پراخېدل او په تیر بیا د جمهوری ارزښتونو تر ولس رسیدل او په ټولنه کې جذبېدل خود دې ټولو اصلاحاتو لپاره شنونکي د پاکستان د وسنی جمهوری نظام بقا اړینه بولی دا و نننې خبرونه بلونه بیا د جمهوریت سر راشو په مخه مخه
جمهوریت
د
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ